محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلک خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې اتمه، د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې اولسمه، او د 2015 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته لرو چې د صهیونیست رژیم او د رسنیو د هدفمند حزبدا ستراتیژي نومیږي. ورپسې به د ستاسو له لیکونو، برېښنالیکونو او پیغامونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. او په اخر کې به د ایران او د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته واورو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعه لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره خبرې وکړې. امریکا وایي منځنی ختیځ کې د سولې پلان ته رسیدلې ده، او د امریکا د ولسمشر پلان د تیریو د دوام نسخه ده. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې د اته اتیمې غونډې په څنګ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوټرس سره کتنه او خبرې وکړې. عباس عراقچی په دغه کتنې کې د لویدیځې آسیا سیمې د بدلونونو او د نړیوال ثبات او د سولې لپاره د صهیونیست رژیم د قانون ماتونکي او د جنگ د رامنځته کولو د دوام له کبله د نوي ګواښ په حق له د ایران دریځونه بیان کړل، او د ملګرو ملتونو د منشور د هدفونو او اصولو په ساتنه کې د ملګرو ملتونو په تیره بیا د سرمنشي ځانګړي مسؤلیت ته اشاره وکړه. هغه په غبرګولي میاشت کې د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا او د ملي واکمنۍ پر ضد د صهیونیست رژیم او د امریکا پوځي تیری ته په اشاره سره د ډیپلوماټیکو خبرو اترو په بهیر کې د ایران په سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې غیر قانوني حملې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوال حقوقو ستر خلاف ورزیانې او له ډیپلوماسۍ سره خیانت وبلو، او د تریګر لورو د ځوابونکي کولو پر ضرورت یې ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د صهیونیست رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره له کتنې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره یو نوی پلان ته رسیدلی یو. هغه وویل موږ د یوه زاړه مشکل حل کولو ته ډیر نږدې شوي یو، او نه یوازې په غازی کې د جنگ د بدلولو بلکې په کلي توګه په منځني ختیځ کې د سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ دې ته په اشاره سره چې د صهیونیست رژیم له لومړي وزیر نتنیاهو سره مو په کتنې کې په غازی کې د جنگ د ختمولو د څرنګوالي او د غراس په منځني ختیځ کې د همیشه لپاره د سولې د ټینګېدا په اړه خبرې او د نظر تبادله کړې ده، وویل زه به زر په منځني ختیځ کې د سولې د تحقق لپاره خپل د نظر وړ اصول اعلان کړم. هغه د منځنی ختیځ له پلان سره د موافقت په خاطر د نتنیاهو په منن سره جواب تکړه، زه په منځنی ختیځ کې د سولې د ټینګېدا لپاره د دغه پلان له اصول او اساس سره د ملګرتیا کولو لپاره د عربي او د اسلامي هیوادونو د مشرانو په اروپا کې د امریکا د متحدانو مننه کوم. ټرمپ په دې خبر سره چې د سیمې مشران د سولې د دغه پلان په حق له حیرانه شوي دي او سره کامله ملګرتیا کوي، ویل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د پوځ مشر آصف منیر زما له پلان سره موافقت کړی دی. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النخلا په یو لړ سرګندونو کې ټینګار وکړ د غازی ترنګ لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ پلان، د صهیونیست رژیم پلان او د فلسطین په ملت باندې د تیری د دوام لپاره یو نسخه ده. هغه ویل هغه څه چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ او د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو په خبري ناسته کې اعلان شول یو امریکایي او اسرائیلي موافقه ده او د اسرائیلو د رژیم غوښتنه ده. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النخلا بیا زیاته کړه دا نسخه د فلسطین په ملت باندې د تیری د دوام لپاره ده او اسرائیل کوشش کوي هغه شی چې د جنگ له لارې لاسته رانوړو د امریکا له لارې لاسته راوړي. النخلا ویل موږ د امریکا او اسرائیل د غپلان د سیمې له تباهۍ سره د مخامخ کولو لپاره یوه نسخه ګڼو. د قطر الجزیرې ټلویزیون په یو راپور کې د یوې خبرې ډیپلوماټیکې سرچینې په کول چې غوښتل نوم یې شوانه شي وویل چې قطر او مصر د منځګړو لورو په توګه په غازې کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا د سپینې مڼې د پلان متن د فلسطین د حماس غورځنګ پلاوي ته ورسپارلی دی. الجزیرې ټلویزیون په دوام کې د دغه خبرې سرچینې په کول زیاته کړه د حماس مرکچي پلاوي منځګړو هیوادونو ته ویلي دي چې په دغه وړاندیز په کامل مسؤلیت منلو سره غور وکړي. د فلسطین د حماس غورځنګ لوړ رتبه غړي محمود مرداوي له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې موږ به نورو فلسطینی ډلو سره یو ځای د امریکا په پلان غور وکړو. د یمن د انصارالله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمد الفرح ټینګار وکړ چې د غزې ترنګ لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ پلان د اجرا ور نه دی او د هغه اصلي هدف د حماس غورځنګ څنډې ته کول او د دغه غورځنګ په وګو باندې د مسؤلیت ور اچول دي. د یمن د انصارالله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمد الفرح بیا وویل د امریکا دغه پلان د اسرائیلو پر ضد د نړیوالې غوصې د کمولو او د فلسطین له ملت سره د نړیوال پیوستون د کمولو په هدف سره طرحي شوی دی. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو د یو شمېر مخالفانو غونډه شوې ده. ځینې افغان سیاستوالانو د پخواني حکومت چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو پرون په یوې غونډه کې پر هغو مسئلو بحث وکړ چې پاکستان او افغانستان سره لاس او ګریوان دي. دغه غونډه به نن هم د ځینو پاکستانیانو په ګډون سره دوام ولري. دغه ناسته د جنوبی اسیا د ستراتیجیک ټیکاو انسټیټیوټ په کوربتوب او د افغانستان لپاره ښځې په همکارۍ لومړی سیمه ییزې خبرې دي. د لومړي بنسټ مشره پاکستان کې د امنیتي چارو شنونکي ماریا سلطان او د دوهم بنسټ مشره د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي پوزیا کوپی ده. د افغان میلمنو تر ټولو مهمه ځانګړتیا د طالبانو حکومت سره د دوی مخالفت دی. د پخوانی حکومت غړي پخوانیو جهادي مشرانو ته نږدې کسان ښځې او د مدني ټولنې شخصیتونه د دې میلمنو په ډله کې شامل دي. د افغانستان د ملي ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم دوی سیاسي جنګي ډلې هم دغې غونډې ته وربلل شوي وي خو دوی خپل استازي دغې غونډې ته نه دي استولي. ټاکل شوي وه چې دا غونډه نږدې یوه میاشتې وړاندې جوړه شي خو وځنډول شوه. په هغه وخت کې ځینې کسان پر دې باور وو چې اسلام آباد ظاهرا د طالبانو حکومت د خپل دریز د بدلولو په لټه کې دی او په پاکستان کې د طالب مخالفو شخصیتونو غونډول د طالبانو د نوي حکومت د ننګولو لپاره لومړی ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر نوري فایبر انټرنیټ له بندیز وروسته په ټول هیواد کې ټلیفوني او مخابراتي اړیکې پرې شوې دي. د انټرنیټ د ویڅارې درې نت بلاکس له مخې اوس مهال نږدې ټول افغانستان له بشپړه مخابراتي بندې سره مخامخ دی. دغه بنسټ زیاته کړې ده په ټول افغانستان کې د مخابراتي شبکو پراخ بندیز په بشپړه ډول عملي شوی او اوس مهال د انټرنیټ لاسرسی نږدې په ټول هیواد کې پرې شوی دی. فرانسې خبري اژانس هم ویلي دي په پلازمینې کابل کې د موبایل په ګډون یې له خپل دفتر سره اړیکه پرې شوې ده. د موبایل انټرنیټ او سیټلایټ ټلویزیونونه هم په ټول افغانستان کې اغیزمن شوي دي. په پکتیا کې اتلس ښوونیزو ته نوې ودانۍ جوړې شوې دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي هم دي. په دې هکله نور پورته پام وکړئ.
په سویل ختیځ ولایت پکتیا کې اتلس بابا ښوونځي او تنوي ودانۍ تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي د دې ودانیو په جوړېدو سره د زرګونو زده کوونکو سرپناه ستونزه هواره شوه. د پکتیا ولایت پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې وویل پر دغو اتلسو ودانیو نږدې 200 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې د جاپان هیواد او ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف له لورې ورکول شوي او چارې په 9 میاشتو کې بشپړې شوي دي.
او دا مصرف سی سوی دا دی دی شاگردان و دی دی و لس و دی دی علم پا خدمت کی سوی نور با هم کی گی شاگرد سی طور پا خدمت باندی ارزی او استاد سی طور پا خدمت باندی ارزی دا با خدمت یو شای هم ندار ار څومره خدمت باید ورته وسی.
دغه مراسم ته له کابل د پوهنې وزیر حبیب الله هغه هم ورغلی و. هغه په خپلو خبرو کې عصري علوم د وخت خورا مهمه اړتیا او بلل زیاته کړه. دینی او عصري علوم د انسان په بدن کې د زړه حیثیت لري.
دینی علوم زما استاد د بدن روحاني غذا ده، عصري علوم زما استاد د بدن مادي غذا ده. نو خو زړه د دواړو غذاو ته ضرورت لري، هم مادي غذا ته ضرورت لري، هم به اوبه چشوې، هم به ډوډۍ خورې، خوراک به کوې، دوا به استعمالې، او هم به د الله عبادت کوې.
د پکتیا ولایت اقتصاد رئیس مولوی محمد انور راشد بیا وویل چې په پکتیا کې لا هم 60% ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري. هغه د ودانۍ جوړولو پر غوښتنه سربیره د ښوونکو د تشکیل پراختیا غوښتنه هم وکړه.
او موږ 80% مکاتب چې تمرون نور هم نه لرو، له کوم سره مخامخ یو، له موږ سره تاسو نور مرسته هم وکیا، تر څو پورې د پکتیا ولایت شاګردان، محصلین، ولسونه د ستونزو مشکلاتو نه خلاص شي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي د دې ودانیو په جوړېدو خوشحاله دي، خو وایي د ښوونځي نورې اړتیاوې دې هم پوره کړی شي.
د دغه حکومت نه داسې هغه غړو چې ښه سهولت موږ ته برابر کړي، موږ په مکتب کې اوس هم نیمګړتیاوې دي. هغه معلومون یې کم دي، او کورسۍ نشته، پرشینه نشته، او اوبه نه ډېره نیمګړتیا ده چې موږ ته دلته یو څه بمبو ولای شي چې د شاګردون
باد بشم شاگردان من رات لو، باران بشم شاگردان بن رات لو، نوز داغه د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام.
په پکتیا ولایت کې د خونځي او د ودانې داسې محل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې همدا تیره ونی په یاد ولایت کې د څو نورو خونځي لپاره د نوې ودانې جوړولو د بنسټ ډبري کې خودل شوې. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران رادیو څخه اوري. د سوری کورد وسلوالو ځواکونو د حلب ولایت په خوا کې د موقته حکومت له ځواکونو سره سخت جنگونه کړي دي، او دغه جنگونه د حلب په ختیځ کې په دیر هاپر 44 کې متمرکز دي. د سوری د موقته حکومت ځواکونه او کورد وسلوال کسان په هوانونو او راکټونو سره د یو بل په مرشو باندې بریدونه او ډزې کوي. له حلب څخه راکټه تلونکې لره چې له دیر هاپر څخه تیریږي دریم ورځ کې چې تړل شوې ده. د سوری د حلب په ختیځ کې دیر هاپر ښار د سوری د کورد ځواکونو په لاس کې دی. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السنی د صهیونیس رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له غوښتنې او بخښنې څخه غوښتلو وروسته په غزه ترنګ کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د منځګړیتوب د دوام لپاره د خپل هیواد چمتووالی خبر ورکړ. هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان پر اساس د غزه د جنگ د ختمولو لپاره د هڅو د دوام لپاره د قطر په چمتووالی باندې ټینګار وکړ. د قطر لومړی وزیر زیاته کړه، قطر تر هی شرایطو لاندې د خپلې واکمنۍ خلاف ورزینه مني، او د خپلو خریزو او دلته د هستنو کسانو د ژوند ساتل خپل تر ټولو مهم لومړیتوب ګڼي. د امریکا یو شناندی بل راجو ادعا وکړه، چین او د افغانستان طالبان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې امریکا په افغانستان کې د باګرام هوایی اډه دوباره په لاس کې واخلي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ همدا اوس ادعا کړې ده چې واشنگټن کوشش کوي د باګرام اډه له طالبانو بیرته واخلي. د ډیموکراسۍ د دفاع فاونډیشن د فکر کوټې ته اړوند د لانګ وار جورنال مجلې مسؤل چلوونکي او لوړ رتبه څېړن بل راجو له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه، د افغانستان طالبان هیڅکله د امریکا بیرته ستنېدل نه مني، او پرس کړه که چیرې امریکا وکولی شي طالبان کنی کړي نو چین به سغ برګون وخی. او جاپان له ایران سره موافقې ته نه رسېدل افسوس وړ بللې دي. فارس ټوډی راپور کړی، د جاپان د بهرنیو چارو وزارت پی وی لامی اعلان وکړ چې د دوامداره ډیپلوماټیکو هڅو او د ایران له اسلامي جمهوریت سره د لوړې کچې خبرو اترو باوجود تر اوسه اړوندې خواوې موافقې ته نه دي رسېدلې، او دا موضوع د خوشینې وړ ده. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران یو ډیو ډیرو عزت من اوردون کو وز بیوا سیاسي تبصره در تروند کو چې د سهونیست رژیم او د رسنیو د هدفمن د حسپیدات ستراتیجی نومیږي. د پلستین د غزې پر ځای د سهونیست رژیم د نسل وژنې د جګړې لا پیل راسې د رسنیو د شهیدانو شمیر 252 کسانو ته ورسېد. دا شمیره د پلستین د اطلاعاتو مرکز د خبریال محمد الدیادل شهادت وروسته اپډیټ شوې ده. اسرائیل رژیم په دې وروستیو کلونو کې د پلستینیانو په مقابل کې د خپلو جنایتونو د پټولو په هدف د خبریالانو او د رسنیزو فعالانو د وژنې ستراتیژي لا پسې پیاوړه کړې ده او د دې ستراتیژۍ په غازی کې د سهونیستي رژیم د جګړې له پیل راهیسې ګڼ شمېر خبریالان د یوه منظم جنایت قرباني کړي دي. پلستینیان په کلکه د پلستینی خبریالانو د هدفمن ټیرور او وژنه چې د اسرائیلو نیواګرو لخوا ترسره کیږي غندي او د خبریالانو له نړیوالې ټولنې د عربو خبریالانو له ټولنې او د دنیا له ټولو رسنیزو صنفي بنسټونو غواړي چې په پلستین کې په غازی کې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو پر ضد تنظیم شوي جنایتونه وغندي. دوی په دې باور دي چې په غازی کې پر خبریالانو ترسره شوي وحشیانه جنایتونه به هیڅکله هیر نه شي. پلستینیان وایي چې د اسرائیلي رژیم تبلیغات چې پر دروغو او پرې ولاړ دي خپلو هدفونو ته په رسېدا کې ناکامه شوي دي او د پلستینیانو د عدالت غوښتنې او د استقامت پر وړاندې له منځه تللي دي. پلستینیان د اسرائیلي رژیم د امریکا د حکومت او د هغه د متحدو هیوادونو لکه انګلستان، جرمني او فرانسا په بشپړه توګه د دې جنایتونو مسؤول ګڼي او ټینګار کوي چې دا هیوادونه په وژنو او شنه جنایتونو کې شریک دي. دا عدالت غږ خاموشه کول د نړیوال استقبار یو له پخوانیو تګلارو څخه دی ځکه چې رسنۍ او خبریالان کولی شي د نیوکې پلستین او غزې په تړاو روانو جنایتونو پر اړه روښانتیا وکړي او نړیوال عام افکار خبر کاندي. په همدې تړاو رسنۍ کولی شي خبري چوپتیا ماته کړي او د هغو ماشومان انځورونه چې د لوږې او تندې له کبله یې پوستکي په هډوکو پورې نښتې دي د نړۍ تر ټولو پرتو سیمو ته ورسوي. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غگ
هر کلا
راشا
د تهران رادیو د پښتو خبرونه در کل راشه د ګلبن خوجو او قدرمنو اوریدونکو په دې شیبو کې زفاتمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی
لامینی او خلوص سردک گیډی گیډی سلامونه او دعاګانې بومنی په دې هیل سره چې روغ رمټ او خوشاله بیاست او د سلامتیا په جامو هم پټ
ډیره مننه غلې فاطمی زه هم خپلو ګرانو مینوالو او قدرمنو ښاغلو او اغلو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه په هر کله راشه ګلبن کې د شاملېده لپاره که ستاسو خوښه وي غلې فاطمی
بله.
نو څه کوو له خپلو قدرمنو اوریدونکو او ملګرو سره د واټساپ ګروپ شمیره ورته اعلانوم نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ 00 9 9 9 4 5 4 5 3 دوستان همدارنګ پښتو نه نوی @yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنی او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ او همدارنګ parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ د تهران رادیو خبرونې ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه سیاسي تفسیری مرکې راپورونه او همدارنګه ادبي کلتوري او دینی مطالب لوستلی او اوریدلی او کتلی شئ. البته د خپلو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په خدمت کې عرض کوو چې د تیرو دو پروګرامونو په باب ځینو قدرمنو اوریدونکو لیکلي وو چې په واټساپ ګروپ کې نیمګړی ډاونلوډ شوی دی نو په دې اړه له تاسو ټولو قدرمن اوریدونکو بخنه غواړو دغه نیمګړتیا مو پوره کړی دا اوس پارک راشه واتس اپ ګروپ کې دغه دواړه بشپړ پروګرامونه اپلوډ شوی دي. نو په دې اړه یو ځل بیا له ټولو قدرمنو او دوستانو څخه بخنه غواړو.
نو دلته که ستاسو خوښه وي یو موسیقي به اورو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو.
بالکل موسیقي اورو.
عزتمن اوریدونکو یو ځل بیا شراغلاس وایو تاسو ته او ستاسو حضور ته. دا هم زموږ یو قدرمن اوریدونکو امداد بنګر صاحب دی د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د کورمې ضلع زیړان لخکلي سیمې یو ډیر په زړه پورې شعر مشتره لیږلی دی زماني صاحب، چې البته هغه وایي دا شعر ستاسو له هر کله راشه مخکې هم یو ځل خپور شوی چې مې اوریدلی و. نو د مسلمانانو په تیره بیا د فلسطین او افغانستان حالاتو او د مسلمانانو د خواره باره کې دا ته په پام سره مو ډیر خوښ شوی چې ستاسو خدمت ته یې درلیږم چې یو ځل بیا خپور شي.
بالکل.
امداد بنګر صاحب د دغه شعر د لیکوال په اړه څه نه دي ویلي. دغه شاعر لیکي چې کعبه زمونږ یو ده، کلمه زمونږ یو ده، سجده زمونږ یو ده، عقیده زمونږ یو ده، وای پاک سبحان زمونږ یو دی او قرآن زمونږ یو دی، چې دا ستا ژبه پښتو ده، یعنی ستا ژبه پښتو ده او زما ژبه پښتو ده، چې ته هم یو مسلمان یې او زه هم یو مسلمان یم. نو زمونږ په دې منځ کې دا نفرت آخر به څه دی، بغاوت آخر به څه دی، تزما د سر دښمن یې او زه ستا د سر دښمن یم، تزما وینو ته تګی او زه ستا وینو ته تګی، دا ټول خلک خه پوهیږي، داسې نه چې نه پوهیږي، خو یو څوک کسه پیدا دی په دې کار باندې لګیا دی، بس نفرت خوړل پس نفرت خوړل غواړي، بغاوت خوړول غواړي، د یو بل سمو په جنگ کې او په وینو مو شرنګ کې د دوی ښه سینه سړه شي، زمونږ ورونه پکې مړه شي، بس روان په اغلار شي او ملګری د اغیار شي، ترینه جوړه ځانځاني شي، عجیبه مسلمانی شي، یو جذبه پکې پیدا شي، دغه کار ورته روا کې، یو جاکټ ورلره پیدا کړي، خودکوشي او کې ځان تبا کړي. دا تاوان آخر د چا دی او خپګان آخر د چا دی، زنه چې یو بل لره ډال شو، زنه چې یو بل لره ډال شو، د دشمن مخته یو دیوال شو، د افسر زړه
دا افسر زړګی به خشي، دا ارمان به
پورشي،
بس آخره کې وایي چې یو
موټی مسلمان شي.
نو چې یو موټی مسلمان شي، واقعي د مسلمانانو اوسنی وضعیت ته چې کله ګورو اغلی فاطمی، نو له زړه مې د وینو اوښکې تویږي، البته د ټولو د زړونو څخه. نو له خدایه غواړو او دعا کوو چې ټول مسلمانان په یوه پلیټفارم باندې سر متحد کړي او د استعمار او استکبار او اغیارو د دسیسو په وړاندې مو سره یو موټی کړي، او د اسلام د سپر دښمن پر وړاندې انشاءالله، البته د اسلام د سپیره دښمن پر وړاندې انشاءالله داسې یوه ورځ راتلونکې ده
انشاءالله تعالی.
نو څه کوه غلی فاطمی؟
موضوع د نورو قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته.
بله، په دې ځای کې که ستاسې خوښه وي غلی فاطمی، ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب هم یو په زړه پورې شعر رالیږلی چې وایي څه وایي؟ وای خلی کی نن د هر چا ترانه د سرو او سپینو ده، خلی کی نن د هر چا ترانه د سرو او سپینو ده، مینې ته یاری ته بهانه د سرو او سپینو ده، ووزه له خیالونو دنیا وګوره او زده کړه څه څه کوي ستا زړه څوک پیمانه د سرو او سپینو ده، خیر که مخ د واړو جانانه، خیر که مخ د واړو جانانه، ملامت نه یې، نه کوم ګیله، دا زمانه د سرو او سپینو ده، بیا وای چې هغه نو څه پوهیږي د خټین کلی په شان شوکت چا چې جوړ کړي آشیانه د سرو او سپینو ده ما سره نسر او نسپین خو ملامت هما ما سره نسر او نسپین خو ملامت هما نن سبا انجانه یارانه د سرو او سپینو ده نو البته یادونه وکړلته چې دغه شعر د قدرمن دیا سنگ انجان صاحب چې د افغانستان سیکورونه دي او ښه تکړه شاعر دی او دغه شعر هم په دې ځای کې بیا هم سلطانی صاحب انتخاب کړی دی.
مننه کوو د خپل قدرمن ورور محترم سلطانی صاحب. انشاءالله تعالی چې هم خپل شعرونه هم نور شعرونه چې د دوی په نظر کې د پروګرام لپاره مناسب وي مشتر واستوي.
گل می گذرد موسم گل می گذرد با شش تا و پارو هم ز پل می گذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد با شش تا و پارو هم ز پل می گذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید سال دگرم به جوان بگذرم دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش پیر شوی ای اهل جوان خوش پیر شوی ای اهل جوان من نغمه سرای دل عاشق بسرام مردق مسرای دل عاشق مسرای بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب بیمارم و بیکسم نه درمان نه طبیب تو خواهر و بیادر که دعای خانه بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب لا 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 لا
زمانی صاحب محترم سلطانی صاحب یو بل شعر مشتره است ولی
بله بله.
او دغه شعر د محترم او تکړه شاعر غنم رنگ کوچی صاحب دی
بس اوروی
وای چې هلته کلیری په صحرا کې ماته شپه ګرانه وه حقیقت دا و چې د ژوند لمحه لمحه ګرانه
وه
زما نه پسته به چې خلکو څه کیسې کولې زهر آسان پیدا کېدل ولی پلمه ګرانه وه چې موږ مخکې تلی وې که ګرځېدلی وي بیا ولاړ په داسې مقام و چې فیصله ګرانه وه لمر خپل وړانګې خورولی لمر پرستو باندې نور د سپوږمۍ و چې سور باندې شپه ګرانه وه چا به قاتل ګڼلو چا هغه خیرخوا ګڼلو ما نوم ورکړی څه وي ماته اندازه ګرانه وه کوچیه دلته به مارغانو ته اوبه رسېدې که څاڅکی او د سمندر څپه څپه
ګرانه وه نو د سلطانی صاحب څخه او همدارنګ ستاسو ورسره د قدرمن غنم رنگ کوچی صاحب چې البته یو موده کېږي بېدرکه دی چې خدای دې وکړي هر چیرته چې وي نو خوشحاله او سلامت دی وي او داسې نه کوي کله کله دې له هر کله راشه پروګرام سره په لیکه کې کېږي چې په زړه پورې شعرونه یې موږ هم استفاده کوو نو یو ځل بیا ستاسو د خو خو شعرونو ډېره ډېره مننه کوو. زموږ یو بل ملګری او تکړه شاعر ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب هم یو ډیره په زړه پورې کیسه را لېږلې ده چې البته لږه اوږده ده نو خو له پند او نصیحت ډکه ده او ډیره هم خوندوره ده.
بله
څه کوو دا وایو اورېدونکو سره یې هم شریکوو. عنوان دی نازوانه. نازوانه د ملي مشر حاجي میرویس خان هوتک مور وه چې په 1968 سپوږمیز کال کې د زابل ولایت د تازی ربات نږدې زیږیدلې وه. پلار یې سلطان ملخي توخي نومېده چې نه یوازې له غزني تر جلدکه پورې د ټولو غلجیو پښتنو او ټبرونو مشر و، بلکې د توخي د ټبر مشر هم و. نازوانا نه یوازې دا چې یوه ادیبه او شاعره میرمن وه، د دې تر څنګ د میرویس نیکه په څیر د یو ستر شخصیت او نامتو اتل پښتونو روزونکې هم وه، او د پښتو ادب سره یې ډیره مینه او لیوالتیا درلوده. د نازوانا پلار سلطان ملخي توخي وروسته بیا له مغولو سره په یوې جګړې کې شهید شو. د نازوانا په روزنې کې د دې پلار او د دې کورنۍ ډیره ونډه درلوده. نازوانا د هغه وخت د فاضلو میرمنو او ځینې سپینګیرو عالمانو څخه دیني زده کړې او هم د پښتو ژبې او شاعرۍ زده کړه کړې وه. نوموړی پر پښتو سربیره له عربي او فارسي ژبو سره هم آشنایي درلوده، او په دغو دواړو ژبو یې هم ډیر کتابونه لوستلي وو. د محمد هوتک په کتاب یعنی پټه خزانه کې د نازوانا په اړه داسې راغلي. د نازوانا له خولې روایت دی چې په کومه شپه چې میرویس نیکه پیدا کېده، نو نازوانا بیټ نیکه په خوب کې ولیدی چې نازوانا ته یې ویل چې د خپل د نوي ماشوم پالنه او روزنه په ښه توګه وکړي. دا ځکه چې کله هغه ستر شي، نو هیواد به د هغه په لاسونو د برکت خاوند شي. نازوانا به په هر وخت د خپل د خوب کیسه خپل زوی میرویس نیکه ته کوله، او نصیحت به یې ورته کاوه چې خپل اعمال د پوره دیانت او ایمانداری سره ترسره کړي، او په همدې توګه ځان میرویس خان تر خپلې مړینې تر مهاله د مور په نصیحت او مشوره کار کاوه، او د افغانستان یو تکړه لارښود او ملي مشر شو. نو مور یې نازوانا میرویس بابا په دیانت او عبادت سره لوی کړ، او د دین ټول فرایض په اووم کال ور وخول. تر هغه وروسته میرویس نیکه د خپلې مور نازوانا نصیحت له یاده ونه ایست، او په 1919 هجري کال کې یې خپل پښتانه د صفویانو او ګرګین له ظلمه وژغورل، او په کندهار کې یې د ملي او مستقلې واکمنۍ بنسټ کېښود. تر هغه وروسته لوی خدای ته په سجده شو او ویویل: خدایه، د هغه کارو چې ما ته مور راسپارلی او وصیت یې کړی و، خدا ستا د بندګانو خدمت و چې ما ترسره کړ. لنډه دا چې نازو انا له وړوکتوب یوه داسې میرمن و چې خلک یې میړانې، زړورتیا او سخاوت ته حیران و. پر زړورتیا او سخاوت سربیره یوه فاضله او عابده میرمن وه. نوموړې د دیوان خاونده وه چې 2000 بیتونه پکې غونډ شوي وو. په پښتو اشعارو کې یې ډېر مناجات هم شته، او همداراز څلوریزی هم لري چې یوه یې تاسو ته په دې ډول وړاندې کوو. اغلی فاطمی څه وایي
چې سهرګه وه د نرګس لیمه لانده، څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده. ما ویل: څه دي ښکلی ګله، ولې ژاړې؟ د ویل: ژوند مې دی یوه خوله خندېده. اوس هم د پروګرام اخري برخې ته ځو چې زماني صاحب چې ژبه کې شته
غږیز پیغامونه.
اوس هم د محترم ښاغلي عبدالهادي صاحب یو غږیز پیغام لرو چې د قدرمنو اورېدونکو سره شریکوو. نو هیله ده چې واورئ.
او په ښارونو کې یو ښار دی ډېر زیبا دی، نه کابل نه کندهار نه لشکرګاه دی. ښه سوداوې پشکې کېږي، نوم یې خوږ دی، په رجا باندې هم نه دی یو څه کوږ دی. دا تر منځ د غنمریز مساکله دی، نور په خپله یې پیدا کوي چې کم دا دی. ګیراکان دی او سوداوې پشکې کېږي، دکاندار یې په سوداو نه رسېږي. موټران ځینې بارېږي، څوک خلاص نه دي. مستریان دي کې موچان لا هم ماړه دي. کرایه له خورا نه جوړولی، هسې ناستې په پیښو څوک کندولی. زه په خپله دې بازار کې دکاندار ښه سوداوي، د سودا اوسه بېزارم. لاس پر لاس تمام ورځ دلته وسېږم، د ګراکې وې سایې لره خندېږم. کرایه مو درې نیم یا څلور زره، دکاندار غریب پرې سوځي خپل وزره. دې بازار کې بس سودا د عمره کېږي، کچالو او یا نسوار دلته خرڅېږي. نانوایانې کتارو باندې اخته دي، څوک درې ګاټې، څوک فلمو باندې اخته دي، څوک ډبره غورځوي د دکان شاته، څوک بیا وایي له نیستې یم املا ماته. زما بغلته د بوټو یو دکاندار دی، تل د مار بازي کوي، دغه یې کار دی. زینی ناست دکان مخ ته خوشحال وی کچاکبر بیا په مارکیټ کې په بد حال وی ماته مخه مخ ولاړې دوی کوکی دي څه کارتونه چارجران هلته پکشي دي د قدرې سره خواران یو بل ته خپ دي د یو بل ګراګ را غواړي چپلاپ دي یو اختر او بل اختر د دوی سودا د سنگاپور دی کوموچی کبوټ والا د مخه مخ راته یو بل لوشي والا دی په مزو او منظرو کې د آشنا دی اوجتو نه دی کراس زموږ خوا ته ځان به وسپاري وټوکو او خندا ته اتفاق لرو ګراک زر راگیر کو د پیسو څخه اخلاص د جې په ویر کو په منده کې د مټورو یو اډه د چیغې بغې دي سپاریان دي لو جګړه د اډې څه په سپارې پسې نارې دي څوک چشمک وهي د چا بیا اشارې دي سل پوره اصل شلې ویداري د خدای څونه د دې سخته زندګي ده دا بل سر کې د غوړیو کارخانه ده هم خاشخاش او هم غوړي هم کنجاره د کارګرې تامنیان یا پښتانه دي د خاشخاشو په غوړو باندې ماړه دي د مانده غاړه کې هلته بیا گنج کېږي مالداران او ګوداران هلته ټولېږي دوم د گنج لري هر شی پکښې پریمانه ارزانی د ځان ورورسه و ګرانه دوکباز معاملې بس هلته کېږي سخته رش دی خو ګرا کوار نه پوهېږي بدل ورکې په اصلي دغه یې کار دی گنجي خوري سل قسمونه بیا یوار دی بلې خوا کې دې بازار کې ډاکتران دي ښه پستې ژبې لري ډېر نازوانان دي هم عینات او هم یې پیس بلې د واده د غریب مریض په جیب ګډه بلا د غټ پرتوګ نری لمن کاکل یې غټ دی کمپوډر دی مریض هزې لاش دی اوس نو راسئ چې زه ځان در معرفي کړم زه به څوک یم چې غیبت ته هر سړي کړم تر بغل د سراپۍ مې کاروبار دی په دکان کې مې لیکلی دا اشعار دی په تنه باندې کوچنی دماغ مې غټ دی ځان در شیم یاره ګیرسه څه قیامت دی کار می داد انعام زما باندې عبدالقیوم دی صابری باندې مشهور هم معلوم دی داستان پر تاسې جوړ کی ما ملګرو بخشش وکړي برته ورو شمله ورو وبخشي بالا کمال احمد په تاسې ډیرم ځان در پیژنم له تاسو څخه هیرم در نظم نور له تاسو رخصتی جم ترڅو لاړسم بل بازار ته ورسېږم ترڅو لاړسم بل بازار ته ورسېږم
ډیره زیاته مننه کوو له قدرمن عبدالهادي ورور څخه چې په زړه پورې شعر یې زموږ او قدرمن اوریدونکو سره شریک کړی وو نو هیله ده چې په نورو پروګرامونو کې هم زموږ سره خپل ښکلي غږیزه او همدارنګه په لیکلې بڼه پیغامونه هم شریک کړي
نو موږ متاسفانه وخت نه لرو په همدې ځای کې د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه اخلو
او دوی په لوی او بخون کې خدای سپارو
روت پانو ته کتنه
ډیر ست مون اوریدونکو د خبروانی په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ
دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او دا د رازو د تهران ورسپانو ته چې په سر کې جوان ورسپانه راخلم جوان د غزې په حقله د ډونلډ ترامپ او د انګلستان د نوي طرح په باب یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په غزې باندې د انګلستان د واکمنتیا طرحه د ترامپ په میز باندې په مطلب کې راغلی دی امریکا او انګلستان په داسې حال کې د صلح د نږدې پلان خبر ورکوي چې حماس لدینا بے خبری سرګند کړی ده د غزې د نیولو لپاره د اسرائیلو د دوامدار بریدونو سره سره امریکا او د هغې متحدین د جګړې د بندولو لپاره د نوې هوکړې په اړه خبرې کوي لندن ادعا کوي چې نړیواله ټولنه د تلپاتې صلح ترلاسه کولو په درشل کې ده او واشنگټن ټینګار کوي چې ترامپ د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی دی او د ایبری رسنیو په وینا دا پلان په نتنیاهو سره په لیدنه کې وړاندې شوی دی که څه هم د وړاندې شوي پلان جزئیات لا تر اوسه حماس ته نه دي رسیدلی خو خبر سرچینې د غزې د راتلونکي لپاره د غربیانو د یوې نوې دسیسې د جوړېدو خبر ورکوي داسې یو سناریو چې خای انګلستان یو ځل بیا د دې محاصره شوی سیمې د سرپرستۍ په لټه کې دی، او حتی د انګلیس د پخوانی او جګړه غوښتونکي لومړی وزیر ټونی بلیر نوم هم د غزې د احتمالي حاکم په توګه یاد شوی دی. جوان رسپانه زیاتوی د غزې د جګړې د دریم کال په درشل کې او د صهیونیستي رژیم د جنایتونو له امله د پراخ بشري ناورین پترس کې د لویدیځو پلازمینو څخه د نږدې اور بند د تړون په اړه غږونه اوریدل کیږي. ورسته له هغه چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا وکړه چې په غزه کې د صلح هوکړې ته نږدې شوی دی، د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی یوې داسې شیبې ته رسیدلی چې نړۍ غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي په ورته وخت کې د سوریې لپاره د امریکې استازي هم پرون ټینګار وکړ چې ټرمپ په نیویارک کې د غزې او اسلامي هیوادونو د مشرانو سره د لیدو او په غزه کې د موجوده وضعیت په اړه د خبرو اترو وروسته د سمدستي اوربند ټینګولو په اهمیت پوه شو، او اوس په دې باور دی چې په غزه کې جګړه باید پای ته ورسیږي. د جوان په لیکنه د ټرمپ استازي له الجزیره سره په مرکه کې وویل عربي مشرانو د اسرائیلو لخوا په قطر باندې د برید وروسته خپل دریس پر وخانه توګه اعلان کړ او درامسته شو په خو پاړی خپل نارضایتي او اعتراض سرګند کړ. پر دې برید کې د سیمې وضعیت ګډوډ شو او ټولو د اسرائیلو د کړنې له امله حیرانتیا او د خیانت احساس کړی دی. دا مطلب په دوام کې راغلی د صهیونیستي رژیم د ټلویزیون دولسم چینل پرون ریپورت ورکړ چې ډونالډ ټرمپ پلان لري د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو سره په لیدنه کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو مشخص او معلوم و مهال ویش وړاندې کړي. جوان پپای کې لیکي د انګلستان او امریکې د چارواکو دا ادعا چې په غزه کې به احتمالي جګړه ودرول شي په داسې حال کې ده چې د حماس غورزنګ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د منځګړو لخوا د غزې په اړه د اوربند ټینګولو پورې اړوند هیڅ نوی وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی.
ډیره مننه ماجد صاحب. اوس هم راځو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته. د کیهان چاپ نننۍ ورځپاڼې بیا د روسیې او د اوکراین شخړې ته کتنه کړې ده، او په دې اړه یې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی ناټو د یوې لویې جګړې په درشل کې. روسیې په کوم اروپایي هیواد باندې د حملې لپاره ځان چمتو کوي؟ کیهان د مطلب په دوام کې لیکي د روسیې او ناټو ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو سره چې دا دوه پوځي بلاکونه یې د جګړې په درشل کې راوستي دي، زلنسکي اعلان وکړ چې پوتین چمتو دی پر یو بل اروپایي هیواد باندې برید وکړي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ د ټرمپ د بیا ورګرځېدو په درشل کې ویل کېدی چې هغه به د اوکراین جنگ جګړه ډېر ژر پای ته ورسوي، خو ټول راپورونه او میداني شواهد د داسې مسلې شبونه کوي چې دا جګړه ورځ تر بلې د ناټو او روسیې ترمنځ په مستقیمې جګړې باندې د بدلېدو په لور درومي. نن سبا په اکثرو لویدیځو رسنیو او د اروپایي هیوادونو په آسمان کې د روسیې د بې پیلوټو الوتکو او جنگي الوتکونو د نفوذ په اړه خبرې کیږي چې روسیه یې ردوي. کیهان ورځپاڼه بیا لیکي چې ناټو ژمنه کړې ده چې که دا نفوذونه تکرار شي د روسیې جنگي الوتکې به نسکوره کړي، او اخوا بیا روسیه خبرداری ورکړې ده چې دا کار به له ناټو سره مستقیمه جګړه وګڼي او سخت غبرګون به وښيي. ورځپاڼه زیاتوي له بلې خوا بیا زلنسکي حتی ګواښ کړی چې په امریکایي لیرې واټن ویشتونکو توغندیو په کارولو سره به کرملین هم په نښه کړي، هغه ګواښ چې د پوتین د ویاند له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. کیهان ورځپاڼه لیکي چې پرون زلنسکي د اوکراین په خارونو باندې د روسیې د دولس ساعت اوږدې حمله خبر ورکړ. د دې حمله په تعقیب لکه څنګه چې پولیټیکو نشریه لیکلی دی پولند خپل هوایی حریم په لن محاله توګه بند کړی او د ناټو جنگی الوتکې هم الوتنې وکړې. ورځپانه بیا لیکي چې د پولند پوځي په ایکس ټولنیزه شبکې کې اعلان وکړ چې د دوی راداري کشفي سیستمونه په بشپړه تیارسۍ حالت کې وو او د ناټو اف 15 دیش جنگی الوتکې د روسیې د حمله تر پایه پورې په آسمان کې ګزمې ووهلې. د پولند پوز په وینا د روسیې د حمله پر مهال د پولند هوایی حریم د روسی الوتکو له لوري نقص شوی نه ده. زلینسکی ادعا وکړه چې د روسیې سهارنۍ حمله د شاوخوا 1500 برید کوونکو درونونو او له 40 څخه زیاتو توغندیو ترسره شوه. د هغه په ادعا په دې حمله کې لسګونه کسان ټپیان شوي او د قربانیانو په میانځ کې یوه 12 کلنه نجلۍ هم لیدل کیږي. تیمور تکاچنکو د کیف ښار د پوځي ادارې رئیس هم وویل چې په اوکراین پلازمینه کې له 1500 زیاتو سیمو ته درانه زیانونه اوښتي دي. ورځپانه په دوام کې یادونه کوي چې د روسیې په سرحداتو کې د بې پیلوټو الوتکو د نفوذ د مخنیوي په پلمې سره د ناټو د حضور زیاتولی د کړکېچ د پراختیا له نورو نښو نښانو څخه بلل کیږي. ناټو اعلان کړی چې د ډانمارک په هوایی حریم کې د روسیې بې پیلوټو الوتکو د حضور په غبرګون کې په بالټیک سمندر کې خپل ماموریت د یوې هوایی دفاعي کشتۍ او نورو تجهیزاتو په استولو سره پراخوي. د مطلب په پای کې راغلی دی چې د روسیې او ناټو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی د کارپوهانو په وینا د اوکراین په ګټه ده او هر څومره چې د امریکا او اروپا او روسیې ترمنځ کړکېچ زیاتیږي اوکراین کولی شي د روسیې په مقابل کې د لویدیځ لخوا نور ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې موخه اوکراین له روسیې څخه د ویرې د رامنځته کولو او پراخولو په لټه کې ده، نو ځکه د اوکراین ولسمشر ادعا کړې ده چې کرملین د نوي بې پیلوټو الوتکو د دیوال له جوړولو وروسته د اروپا د هوایی حریم د دفاعي سیستم ظرفیت ازمویي او د بل اروپایي هیواد پر ضد د حملې لپاره چمتووالی نیسي. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به بیرته ازیرېږو ستاسو حضور ته.
عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یو او نیک سو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د افغانستان د ورځپاڼو په سر کې اطلاعات روز ورځپاڼې ته یو وخت نه کوو. دغه ورځپاڼې د افغانستان د طالبانو حکومت د امریکای د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي ګواښ ته په اشاره سره یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د ترامپ ګواښ او د ملا هیبت الله د مشتزه بدلون. ما مطلب کې راغلی دی کله چې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو وغوښتل چې د باګرام هوایی اډه چین ته د نږدېوالي له امله د امریکایي ځواکونو په واک کې ورکړي، په کندهار کې سرچینو اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خپل استوګنځی پرېښی دی. په همدې وخت کې د طالبانو د استخباراتو لومړی مرستیال ملا تاج میر جواد د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې خبرداري ورکړه چې د طالبانو د حکومت د بقا لپاره د ځان مرګي برید کولو ته هم چمتو دی او دغه کار یې د ځان لپاره یو ویاړ او افتخار بللی دی. داسې ښکاري چې طالبان د عامه افکارو په اړه اندېښمن دي چې ګوندې دا ډله د امریکې د غوښتنو په وړاندې نرمښت ښیي او له همدې عمله هڅه کوي چې هم یې له امریکا سره د یوې سترې معاملې لپاره د خپل مشر امنیتي تدابیر زیات کړي او هم په تبلیغاتي کچه داسې ښایي چې انعطاف او نرمښت نه کوي او پر خپل دریز باندې کلک ولاړ دي. لیکنه زیاتوي په کندهار کې یوې سرچینې اطلاعات روز ته وویل چې ملا هیبت الله اخندزاده خپل مشتزه یعنی منډیګک ماڼۍ د خپل نږدې کسانو په سپارښتنه او د هوایی او بې پیلټه الوتکو د بریدونو په تړاو د اندېښنې له امله پریښې ده. سرچینې زیاته کړې د طالبانو مشر به اکثره په منډیګک ماڼۍ کې اوسېده او د ته نږدې کسان او میلمانه یې د جمهوریت پر مهال د کندهار د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق په میلمستون کې دیروي. دا دواړه ځایونه په کندهار کې ډیر خوندي ځایونه ګڼل کیږي، ځکه چې خواوشا یې د پولیسو قومندانې او نورې دولتي ادارې دي او په دې سیمه کې هر وخت کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وي. اطلاعات روس په پای کې لیکي که څه هم طالبان اوس په ټول افغانستان بشپړ واک لري، خو ندی توانیدلی چې د هیواد هوایی حریم هم ترلاسه کړي. همدا ناتواني د طالبانو د مشر او د هغه د ساتونکو کړه یوه اندېښنه ده، ځکه چې هوایی او بې پیلټه الوتکو د بریدونو ګواښ لا هم جدي ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ازردمه ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radio Jam ne klsum.